سهم بخو
ترشنه آسمان لاندی
شرخلی بیا هم په دې خبرونه کې د افغانستان په تصویري رسنیو کې د خوځند موجوداتو د خبرېدو د بندیز په اړه بحث لرو چې دا بندیز ورو ورو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی کیږي. لومړی ځل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې پروسه شکل د زمري په میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شو، په دریم بند کې په تصویري رسنیو کې د زیرو خبرېدل منع اعلان شول. تر اوسه دا قانون د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې عملي شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو چې ولې په ټولو ولایتونو کې نه عملي کېږي، ولې په ځینو ولایتونو کې عملي کېږي، ولې ځینې ولایتونه مخته له دې بندي سره مخامخ کېږي، مخکې تر دې چې د سوالونو ته مخه کړو او له میلمنو د دې سوالونو ځواب ترلاسه کړو، دې ته به راشو چې په وروستیو کې په درو ولایتونو جوزجان، پروان او زابل کې دا قانون پلی شو. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره دا محدودیت دیارلسو ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤولې سمیې ولیزادې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ پلان دی، د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د نن خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د سمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی، نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبان حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
د سنا کاکړ راپور مو اورېده. طالبان ولي د خوځنده موجوداتو له تصویرونو سره مخالفت کوي. دلته د بحث لپاره د کابل پانتون د ژورنالیزم پخوانی استاد بیت الله حمیدی او جیرک فهیم خبریال را سره په بحث کې را سره دی. له دوی هر کله کوم حمیدی صاحب کلمړی له تاسو وورو د خوځنده موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو مخنیوي اساس په نظر په څه معنی یعنی ولې؟
سلامونه شیبه صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او جیرک صاحب ته. زما په نظر دا د اطلاعاتو د لاسرسي په لاره کې د نوې خنډ ایجادول دي. تاسو چې کله معلومات راټولوي تر ټولو د فارم وړ او د اسانه معلومات هغه دي چې ټول خلک پرې پوهېدلی شي کوم چې په تصویري بڼه ثبت شوی وي. نو که تاسو تصویري ثبوت د کوم څه نه لرئ دا یوازې په لیکلې بڼه وي یا په بله بڼه وي د دې درک او د دې ثبت د خلکو په ذهن کې سختیږي او خلک وخت په وخت تېرولی شي. طالبان پوهیږي چې د دوی په کړنو باندې خلک غواړي کنټرول ولري، د دوی مرکې ثبتیږي، د دوی د کارونو او د خلکو سره روزانه برخورد ثبتیږي او دا شل کاله وروسته هم دوی ته مشکل جوړولی شي. نو په دې خاطر یوازې په هغه رسنیو کې چې د دوی تر واک لاندې نه دي، خپلواکې رسنۍ دي یا تر یو حد خپلواکې دي، د هغوی دغه رسنیو باندې ورو ورو محدودیتونه وضع کوي چې یو تر ټولو لوی محدودیت هم د تصویرونو د نشر دی.
زیرک صاحب که ستاسو نظر واخلم، فهیم صاحب چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا بندیزونه لګول کیږي؟
شبر صاحب تاسو ته سلامونه، استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې حمیدی صاحب یادونه وکړه، د هغې بر علاوه دلته ځینې نور موارد هم شته دی. یوه مسله دا هم ده چې دوی غواړي هغه خپل اصول چې دوی په خپل نظر او ذهن کې لري هغه په مرور د زمان په رسنیو باندې عملي کړي، او هغه لکه څنګه چې په ریپورت کې یادونه وشوه د دوی هغه شروع هم د ولایتونو نه ده. چون دوی کوشش کوي چې دغه اقتدار یا په دغه رسنیو باندې هغه خپل پاور چې دی هغه په سیمه ییزه کچه باندې راټول کړي په مرکزي برخه کې، چون اکسس د ژورنالیستانو د نورې نړۍ سره دا لږ اسانه دی او ډیر جنجال پیښولی شي. نو یوه موضوع ده، او د دې سره جوخت د دغه قانون نورې مادې یا نورې فقرې هم داسې دي چې دا ټولې په دې معنا دي چې دوی په تدریجي ډول باندې همدا هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې د خنډ لامل شي او بالاخره یو اقتدار په رسنیو باندې ترلاسه کړي. یو هغه ژورنالیستان هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فعالیت کوي په یو ډول نه یو ډول خپل دې ته مجبور شي چې هغه رسنیز فعالیتونه اطلاع رسنی دا پریدي او میدان دوی ته پاتې شي.
فهم سپ تاسو په خپل له تلویزیون سره یو تلویزیون سره کار کاوه، که په تلویزیون کې دغه خوځنده موجودات څوک ښکارنه کې خبرونه په پڅ ډکوي
مددی خو ډیر غټه ستونزه په خپل ژورنالیستان ته معلوميږي چې هغه عمل ته پرسنوي کې دی. منګ په نشراتي برخه کې په افغانستان کې بدبختانه په دې وروستیو دوه درې کلونو کې لډیر غټ جنجال سره مخ یو او مخ شو. هغه ژورنالیستان چې هغه په سیمه ییزه کچه کار کوي دا غوي د نشراتو امددغه بندیزونو لوجي دا غوي غ نشراتي سکیجول چې د 12 ساعتونو په ځای باندې 4 ساعت او 2 ساعت تراغلي، یعنی لبد د دې چې کته سی یو خبرونه وړاندې کوي او پاغه کې په تصویرونو باندې بندیز وي تبان، نو هغه خبرونه چې بندیږي هغه ځای پر رسنیو کې په سکیجول کې خالی پاتې کیږي. لدی سره جوخت هغه رسنی چې هغه په کابل کې وي او هغه په څلیری ساعت نشرات کول، تاسو دا غوي سکیجولونه وګورئ، هغه سکیجولونه هم تر اته او نه ساعتو راکته شوی دي. نو یو ولته ممدا ده چې لکه تاسو چې ورته یادونه وکړه چې دوی به بل اخر نشروي څو چوند نشر د پاره هغه څه چې پاغه باندې بندیز لګیدلې دي، تاته دغه داغي وغه اصول او غه مقررات چې تیالته د یو رسنۍ په توګه باندې پزان باندې عملی کې هغه نشي نشرول. نو تبن پس کې جول کې تغیرات راځي، تاسو د جمهوریت نه د جمهوریت په کلونو کې د رسنۍ او د خبرونو هغه سکیجول چې د وسنی سیستم او نظام د تر اقتدار لاندې د رسنۍ او د سکیجول سره پرتله کوي، متفاوت بدلونونه به پکې وګوري.
مننه حمیدی صاحب. کله چې تصویر څوک نه خبروي د تلویزیونونو خصوصا یو غټه ایداتی منبع چې هغه اعلانونه دی هغه لمنځسي، فکر نه کوي چې له اقتصادي پلوه هم د تصویر رسنیو ته ډیر سخت زیان اوړي چې دا زیرو پکې ښکارانه سي؟
دقیقا ګوره دا قوانین چې دوی د قانون نو ورکوي د دوی د عوامر چې دوی پرسنۍ باندې بندیزونه لګي ورو ورو یو ورځ مثلا خځه نشي نشولې بل ورځ د مسایل په باره کې خبر نشي کولای بل ورځ په دې بڼه نشرات نشي کولای بل اخر تصویر نشي نشولې دا ټول د دې لپاره چې دا رسنۍ محدود شي تنګ شي او بل اخر په اقتصادي لحاظ په فکری لحاظ په محتوا په لحاظ د هر ډول د هر خوانه دوی د مشکل ستونزې سره مخ شي او رسنۍ په دې مجبور شي چې بس زی بندوم او کله چې د نړیوال ټولنې سره د خبرو وخرجي طالبان وو چې موږ اجازه ورکړو موږ ورته شرایط وز کړی چې په دې شرایط ته تاسو په شرایط کوي او دوی نشي کولای چې نشي کولای د کزموږ سیستم زده دا سیستماتیک پلان همدغه دی چې دوی ورو ورو د اقتصادي لحاظ په محتوا په لحاظ په هر لحاظ رسنۍ دونه محدود کړي چې بل اخر د رسنۍ مسؤل خپل لاس و
احمدي صاحب نو تاسو په باور ولې یو ولایت انتخابوي که څه هم مخکې د ته اشاره وشول چې له ولایتونو به بیا مرکز تر ازي اما مثلا لکه د خبرونه په پیل کې چې مو په راپور کې واوریدل په څو ولایتونو جوزجان او پروان او زابل لری پراته ولایتونو سره دا څنګه انتخابوي
طالبانو په دې تیر څو کلونو کې یو پالیسی ته مخه کړې ده چې د دوی په نظر دا د دوی سیاسي نبوخ او دا د دوی سیاسي درایت هي چې د بلانو خبره دوی د مدارانه کار اخلي ورو مسائل په خلکو تحمیلوي او راځي د لری پرتو ولایتونو خبره دا ده چې متاسفانه خلک ویشل دي نړیوال ټولن لری پرتو ولایتونو ته او خپل د افغانستان لوی نفوس لری پرتو ولایتونو ته لاسرسي نه لري نو هلته چې بندي زملي شي نور خلک چې د پماتروسه مشکل نه درغلي نو پاغوي دي هغه اکشل عمل چې دوی په مقابل کې راپورته کیږي دا غي یو څه مخنیوي کیږي هم نړیواله کچه هم په کورنۍ کچه یو دلیل دا دی دوهم دلیل دا دی ګور یو خبره بلم ده چې طالبان په لری پرتو ولایتونو کې په ټولو رسنیو کې مورید نه بندوي د دوی تر وخت خپل رسنۍ چې د ملي ټلویزیون څنګه دی په هغه کې یا د دوی د دولتي ادارو انټرنیټ پاڼې دی په هغه کې ټول مسایل نشریږي دوی خپل په اصطلاح تبلیغاتي کلیپونه نشروي دوی خپل اکسونه نشروي دوی خپل اعلامیه نشروي هر څه لګیا دي خو هغه څوک چې د طالبانو پر مطلق واک لاندې دي په هغه محدودیتونه وضع کیږي نو بل دلیل دا دی دوی ورو غواړي د حلقه په خلکو راتنګ کې او بل اخر هغه څه چې دوی د دوی تفسیر د شریعت او د فقه او یا د سیاست څخه دی هغه په خلکو تحمیل کی
فهم صاحب کبیر ته بیا هم د پروګرامونو برخه ته راشم کنه مثلا ک د خوځنده موجودات په تلویزیون کې خبرونه شي تفریح پروګرامونه باید بند شي ډرامې باید بند شي فلمونه باید بند شي موسیقي هم باید بند شي خو موسیقي هم بند شوی ده لیکن ستاسو د تجربه په اساس په خبرونو یې تاثیر سره
شیبر صاحب دا خو په خبرونو باندې په څو لحاظ باندې تاثیر لري اول دا دی چې کته یو خبرونه باندې منګه کدا ټلویزیونونه په خبري او غیر خبري ټلویزیونونو باندې تقسیم کو نو د خبري هغه ټلویزیونونه چې هغه کاملا خبري دي هغه خو په دغه د خبرونه په مسله کې نه غیزمن کیږي البته هغه خبرونه چې هغه خبرونه چې هغه د موسیقي اړوند دي یا داسې پروګرامونه دي چې د دوی وصول سره په ټکر کې راځي تبه هغه ریپورتونه په غیر رسنیو کې نشي نشرول نو دغه په هغه خبري سرویس کې کمواله راولي اما یو شمېر ټلویزیونونه دي چې هغه په ان وخت کې چې خبرونه لري نور د تفریحي پروګرامونه هم لري د موسیقي پروګرامونه هم لري نو تاسو ولې د لاغه پروګرامونه چې دا غوي بند شول دا غوي غ نشراتي سکجول چې د کمزور شو کم شو او په خبرونو باندې بل هغه زده ده چې ته به هغه مجبورې په خبرونو باندې ډک کی یا مثلا په بل خبرونه ډک کی اوس کوی وازی دا د خوځنده د رسنوي یا د خوځنده یا د زیرو حیوانات او مثلا ایواز دا په دغه قانون کې نه ده په دغه قانون کې نور ډیر موارد دي مثلا په 14 ماده کې د غږ مسله راغلي ده په 14 ماده کې حتی د دوی هغه محتسب ته مستقیما وظیفه یا دنده ورکړل شوې ده چې دا غي د 14 ماده تقریبا اوله فقره کې دا یادونه کیږي چې دوی مسولیت لري د اطلاعات او د رسنیو مسولین په دې برخه باندې په دغه مسایلو باندې وو پختي چې هغه قوانين نارایت کوي یعنی واځي دا مسله نه ده چې دغلته د پرندو او د خلکو د غګونو په مسایلو باندې بندیز لګیدلې، بلکې نور فقری او نور مادي هم شته چې دا په مرور د زمان دوی هغه عملی کړی دي، او دا ټول تاثیر لري هم په خبرونو باندې او هم د خبرونو سره ترڅنګ په هغه نشراتي سکیجول باندې چې هغه د نشراتو په اساس باندې هغه توزیع شوی.
حمیدی صاحب، د تلویزیون په تعلیمي خبرونه باندې هم د دې تاثیر باید زیات وي، خصوصا د تلویزیون یو کمال ده چې حرفوي مهارتونه تر خلکو پورې رسولی شي. مثلا هلته بیا د یو ښوونکي حضور ته ضرورت پیدا کیږي، فکر نه کوي چې دغه برخه به هم کنډو شي له دغه بندي سره؟
بالکل، ګورئ عموم کې د تلویزیونی یا تصویري رسنیو ټولې برخې زیانمنې کیږي، د خبر، د تعلیمي او د ساتری د پرچ کوم موارد دي، د بختیا د پردا ټول زیانمن کیږي. تاسو تر مخ زیرک سیب څخه د خبر نو برکه پوښتنه وکړه، دا د تعلیمي خبرونو په برکه اینه مسده، تاسو په رسنیو کې د وقایع او د پیښو انعکاس کوئ. د پیښو انعکاس هغه وخت تر ټولو ښه ډول ممکن دی چې تاسو د دې پیښې چې څومره زیات ممکن وي جزئیات او د پیښې موارد معلومات راټول کړئ. دا معلومات تاسو په غږ په شکل په رادیو کې وړاندې کوئ، په لیکلې بڼه په چاپي رسنیو کې وړاندې کوئ، سره د یو ثابت تصویر، او په تلویزیون کې تاسو هم ورسره غږ لرئ، هم ورسره په سبټایټل کې لاندې لیکنه کوئ، او هم ورسره تصویر وړاندې کوي. یعنی هغه پیښه څنګه پیښه شوې ده چې داسې وړ شوې ده، یو چا چې څه ویلې دي، په کوم حالت کې ویلې دي. که تاسو مثلا د وی کورنۍ د لوګي حالت انعکاس کوئ، دا هغه څنګه په لوګي کې دي ویلې یو خبره ده، د فارسي مشهور بتل دي د کای په مونږ نشینې ده. نو دا بره د کله تاسو تعلیمي خبرونه وړاندې کوي، په یوشتم پیړۍ کې په تعلیمي کچا کې یو لوی انقلاب دا دی چې خلکو وکول شول سن څخه د باندې کور کې په تصویري ډول خپل سینفونو ته لاسرسي ولري، یو استاد په تصویر کې را څرګندېږي او هغه ته شاګردانو ته زده کړه ورکوي، او دغه شی ورو ورو په افغانستان کې هم پلي کېده، خصوصا د انجونو لپاره چې په انجونو باندې د زده کړو بندیز ولګېدو، نو جن رسنۍ د ابتکار وکړي چې په آنلاین په رسنۍ سینفونه یې جوړ کړل، او دا رسنۍ سینفونه خلکو ته تدریس ورکوي. کته اوس په دې کې تصویر ته اجازه نه ورکوي، نو یوازې غږ ته اجازه ورکوي. هغه د تعلیم او د تعلیمي موادو د انتقال په پروسه کې خنډ رامنځته کیږي، او تاسو پوره معلومات نشي انتقالولی. تاسو د ریاضي معادلات مثلا یوازې په خبرو کې تشریح کوئ، د کیمیا او د فزیک د ساينس نور معادلاتو مسائل په خبرو کې تشریح کوئ، د تاریخ په اړه یوازې تاسو خبرې کوئ، تصویر ویډیو کدا غوي ولري هغه نشي ورکړي.
عینن په عادي حرفه، عادي حرفه وی شاندکه فرض د تلویزیون لاره خلکو ته نجاري ورزده کوي، خلکو ته خیاطي ورزده کوي، او یاد سنور شان، نو دا ټول لخند سره مخامخ شي.
دقیقا مو چې کله رسنیز انقلاب مطالعه کوو، رسنیز انقلاب د خط د پیدایښت څخه شروع شوی. کله چې خط د خلکو ترمنځ پیدا شو، نو د معلوماتو نشر زیات شو. دغه وروسته چې چاپ پیدا شو، لا نور دا وسط پیدا په 15مه پیړۍ کې. په 19مه پیړۍ کې چې کله رادیو شو، نو نور لا ډیرو خلکو ته ورسېدو. د 19مه پیړۍ په نیمه کې چې کله تلویزیون شو، نو دا نور هم وسط پیدا کړ، ډیر خلکو ته ورسېدو. اوس چې خلکو سره سمارټ تلیفونونه دي، او کولی شي تلویزیونی او تصویري رسنۍ د ځان سره موبایل کې وګوري، که دغه محتوا په تولید باندې په افغانستان کې دننه بندیز لګیږي، خلکو معلوماتو ته لاسرسي لا محدود کیږي، کمیږي، او خلک مجبور دي په یو څه دغه خلا ډکه کې، بیا نو مجبور دي بهرني چې تولیدیږي د خلکو افکار د هغوی خواته شي. دا یو بل نقص دی چې طالبان ورته پام نه کوي. خو مګر دا چې تاسو د خلکو نه سمارټ تلیفونونه او ټول شان راټول کوي، هیڅ ډول تصویر ته نه
دغه اړخ ډیر مهم ده. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د فهیم صاحب نظر واخلم. څنګه تاسو هم له دې سره موافق یاست چې کله په داخل کې تلویزیون ونه لرو، طبیعي خبره ده چې خلک بهرنیو تلویزیونونو او بهرنیو تصویرونو ته مخه کوي؟
منګ په خپل سیمه کې د افغانستان د وضعیت باندې نور ماډلونه هم لرو. یو ماډل د هندستان او د پاکستان د جدایي مسله ده، او بل ماډل د ایران د انقلاب مسله ده. کله چې په ایران کې د انقلاب رامنځته کیږي، دا غي نورسته پر رسنیو باندې ورته وضعیت راځي، او مونږ ولي دلالتا یا تاسو په آرشیفونو کې وګورئ، یالته دا غي ژورنالیستانو وضعیت د انقلاب په دورو کې به نهایت زیات د اندېښنې وړ خودل شوی دی، او په دې باندې ډیر ژورنالونه او ډیر لیکنې شوې دي. آلته د کیهان په نامه باندې ورسپانه وا، آلته د جاموجیم په نامه باندې ورسپانه وا، آلته خپل د ټلویزیون وو. هغه خبريالان چې هغه د دغه فشارونو او جنجالونو سره مخ شو، اني وضعیت د افغانستان او هغه لاړل په ایگزایل کې میډیا جوړ کړ د افغانستان د ایران د پاره. دغه مطبوعات هغه ځای ونیو چې هغه په ایران کې د هغه محتوا د پاره پابندي وا. ان وضعیت افغانستان ورسره مخ کیدونکو د هغه محتوا چې په افغانستان کې وز بندیږي یا بنده شوی دا اولا د بندیدو په حال کې دا هغه په ایگزایل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوانه را منځته شو رسنۍ ولاره وړاندې کیږي. او په اوس زمانه کې چې د انټرنیټ او ټکنالوژي زمانه ده، په هیڅ صورت باندې څوک نشي کولای چې په انفرادی ډول د خلکو په ټلیفونونو کې مداخله وکړي او داغه مخه ونیسي. په ایگزایل کې ټول رسنۍ هغه محتوا هر ورځ په خپل پروګرامونو کې وړاندې کوي چې په افغانستان کې په بندیز دی او خلک هغه ته لاسرسی لري. نو دا یو ستونزمنه مسله ده که هغوی په افغانستان کې پر رسنیو باندې محتوا باندې فشار راوړي او بندیي په ایگزایل کې د افغانستان د لپاره کومه مطبوعات نشراتي
هغه کولی شي چې په بهر له موضوع بخیر بیرته داخل تر شو که څام تاسو د موضوع یاد کړه. په اوسنی زمانه کې د انټرنیټ په زمانه کې له موبایل به څنګه تصویر مخنیسی او دغه اوس خو ځین راپورونه همدا هم وایي چې په دې باندې هم کار روان دی چې ممکن د 2015 کال تر اخیره پورې یا د 2016 کال تر اخیره پورې شاید په نړۍ کې د انټرنیټ بخي وړیا شي او د دنیا په هر کونج کې که غربي که سمه وي که دشته وي که بانډه وي هلته خلک انټرنیټ ولري. نو بیا به له دې بندي سره څنګه چلند کوي؟ یعنی فکر نه کوي هغه بندیز چې مخه نه نیول کیږي ولې باید مخه ونیول شي؟
ما وړاندیم د یادونه وکړله، ما د مثال په ډول د ایران خبره په دې خاطر وکړله چې د دې مخه نه نیول کیږي، یعنی که نیول کېدلی شوا ایران د دغه نه ستر انقلاب نه وروسته دغه چې رامنځته کوو بیا هغه ریسټرکشن چې پر مطبوعاتو باندې رامنځته کړلی هغوی مخه ونه نیولی شو. دغه ټکنالوژي تاسو که کله هغه هیوادونو ته سفر وکړي هلته هغه رقم په رقم فلټر ورته جوړې شوې دي او خلک یې روزمره د نړۍ د مطبوعاتو نه معلومات لري. په ټلیفونونو کې په افغانستان کې د دې شیانو مخه نیول یا د تصویر او د هغې د ویډیوګانو مخه نیول دا یو ناممکن کار دی. او دا چې روسته نړۍ نور پرمختګ کوي یا ستاسو په وینا انټرنیټ وړیا کیږي دا به لاستونزمنه شي، اما دا یو سیاسي او هغه یو سیاسي بصیرت کېدای شي چې یو مراجعه وشي. هغه دا ده چې دوی باید لږ تر لږه یا خلک باید لږ تر لږه یا حاکمان لږ تر لږه باید په دې مسله پوه شي چې دا یو ناممکنه مسله ده. هغه څه چې موږ بندوو هغه مخنیوی نشو کولی په شکل د اشکالو خلک کولی شي چې اکسس ولري.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه دا مخام لوو ترتو په ژوندۍ بڼه.
حمیدی صاحب، بیا هم دغه د مخنیوي له خاطره فکر نه کوي چې په هغو شیانو باندې یو چارواکي په یو هیواد کې په یو سیمه کې ځینې حقوق ځانونو ته ورکوي چې دا کار باید وشي او دا کار باید ونه شي، لیکن ځینې شیان داسې دي چې د وخت تقاضا دا وي چې امکانات یې نشته چې بندیز څوک پرې ولګوي. نو کدا بندیز لګوي دغه اړخ ته ولې فکر نه کوي دا اوسني چارواکي؟
متاسفانه همدا ستونزه ده. زموږ هیواد کې خصوصا د اوسنۍ حکومت له طالبان دوی له تاریخ څخه هیڅ ډول زده کړه نه کوي. دوی په دولت په لومړي دور کې دوی تر ټولو بد حالت راخسته وو. تلویزیون مطلق بند وو، یعنی هیڅ تلویزیون نه باید نشرات کړي، حتی د دوی ملي تلویزیون بند وو. مګر په کابل کې خلکو فلمونه نه لیدل، مګر په کابل کې خلکو ځان سره رادیوګان نه درلودي، موسیقي نه اورېده، نور داسې کارونه. تاسو د یو هیواد منابع په داسې مسایلو مصرفوي چې هغه په خلکو کې ویره او ترخه خپروي او د دې ترخې نه تاسو د قدرت احساس کوي او په مقابل کې خلک د پرمختګ څخه راګرځي. مثلا څونه بودیجه باید محتسبینو ته ځنګړی شي چې دوی هر ورځ کینی د رسنیو محتوا وګوري چې دا خدا دا بد ده. او بیا په هغه باندې عمل کی کوم دغه ولې په تعلیمي برخه کې مصرف نشي. دوی هر ځل دغه یو متاسفانه زموږ د ټولنې د سنتي ډلو سره د ملایانو په شمول یو ستونزه ده چې دوی همیشه له نوې ټکنالوژي او نوې پرمختګ او نوې مدرنیت څخه په ویره کې دي. یو وخت یو واځ د لاوډ سپیکر سره دښمنی و، دغه په خلاف د ریل ګاډي سره دښمنی و، دغه خلاف فتوا ورکولې موږ سره سنې سره. متاسفانه دوی د خپل تیر څخه هیڅ ذکر نه کیږي. زنه په یم داستون زده دوی په تعلیمي سیستم کې دا چې دوی ته د نوې مسایلو سره د تعامل په برخه کې درس نه ورکول کیږي، دوی ذکر نه کوي. او کنه دا د دوی هغه خپل ټروماتیک بیک گراوند په لحاظ چې دوی ترومال دي دا اوس خپل عقده په هر ډول چې شي په خلکو سره وي، هر غت چې خلکو خوخيږي او خلک تر ګټه اخلي دوی دا مخنیوي کوي او دغه سره په ضدیت کې واقع کیږي. دغه مسله باید پیدا شي او چېرل شي او جواب پورتومن دلشي. او دوی هر ځل دا کوي او هر ځل دوی ناکام وي او بیا هر ځل دوی راضي دا شي څخه تر بل هر چا ډیره استفاده هم کوي، مګم په خلکو د بندیز یو کوشش کوي او خلک په دې بندیز مصرفوي او د خلکو ترمنځ وبیر او تره خبروي او دا ویره تره باندې چې کله خلک خبري کوي دوی په جمعاتو حجره او په کلی باندې او په کور او په بل اخر په نړیوال رسنی کې چې کله دې مسائل په اړه کې اکثر عملونه اوري، دوی د قدرت احساس کوي او فکر کوي چې دا د موږ یو ځواک یو هغه څه کوي چې نور څوک نشي کولای او ټول مخالف دي، مګر موږ بیا هم دا شی کوو.
مننه حمیدی صاحب. فهیم صاحب، کبیرته دغه اړخ ته راشو چې دا لګښت به څرنګ شي. مثلا هغه کسان چې د خوځنده موجودات په تلویزیون کې نشکاره کوي، په تصویري بڼه نشکاره کوي، نو دوی بیا مجبور دي چې انیمیشن ته مخه کړي یا انفوګرافیک ته مخه کړي یا لغیر انساني شانو فرزن له طبیعت او لدی شانو کار واخلي چې په تلویزیون کې ښکاره کړي. دا په خپل د لګښ ډیر زیاتې وینه په عین وخت کې.
شبر سپتا سډیر خې مسلې ته اشاره وکړه. په افغانستان کې رسنۍ اوس په هغه پخوانی اقتصادي وضعیت کې نه دي چې پخوا وو. اوس هلته ډېرې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ دي، لکه تاسو چې وړاندې په خپرونه کې یادونه وکړله، کله چې په رسنیو باندې محتوا بندیږي یا تفریحي خپرونې بندیږي اعلان کمیږي، نو د انیمیشن د جوړولو دپاره، د نورو ګرافیکي کارونو دپاره او همدارنګ د پروفیشنل ویډیوګانو د جوړولو دپاره هغې دپاره پروفیشنل کارمندانو ته اړتیا ده چې اوس بدبختانه په افغانستان کې د دوی تعداد ډېر زیات کم دی. او بیا د دې سره جوخ کمنګ چیرته د ګوتو پښمار څو کسان د رسنیو د پاره پیدا کونو په څومره رسنیو کې به هغه وګمارو، او کبه وګمارو نو د هر هغه کس د پاره چې هغه په گرافیکو انیمیشن کې کار کوي دا غوي د پاره منګ به څومره ماش وټه کو چې دا غوي هغه پیسې منګ پوره کړی شو. بدبختانه دا د بودیجی له لحاظه یو ستونزمنه مسله ده، او زه خپل د خپل ماموریت پر مهال چې هلته ومه منګ د دغه مشکلات سره مخ وو. د دې سره جوخت بل مسله دا هم ده چې څه ډول تصویرونه د کومو برنامو د پاره ته جوړې، آیا د هغې د امکاناتو نه پرته د مالی لګښت نه امکاناتي څومره دي. مثلا کم کم ځینو کې ته ویډیو شوټو کې چې هغه داسې ویډیوګانې واخلي چې د دوی په اصولو کې یا پرسټرکشنو کې رانه شي، او د هغې نه بغیر خپل ستا سره په دې سیستم کې دغه کم سیستم کې چې تا سره موجوده امکانات پاتې دي، آیا دا امکانات د دې سپورت کوي چې هغه داسې پروګرامونه جوړ کړی شي. زما مطلب دا دی چې کله ته په دې وسنی سیستم کې ته د افغانستان مطبوعات مطالعه کې هغه د انیمیشن هغه د ګرافیک د پر هغه کم ډیسکونه چې هغه تړلې دي، یعنی هغه د پر دوی پیسې نشوي وړاندې کولای، یا خدمات چې هغه یې راي کول دا هغه د پر دوی هغه ایا او د مامورینو نرخونه د ماشونه هغه نشو ورته وړاندې کول، او ځنې تخنیکی وسایل نور دي چې هغه کې وی آر دي یا مثلا نور پروګرامونه او تخنیکی او اپلیکیشنونه و چې هغه باندې مشتنی لګښتونه راځي هغه ټول تړل شوی دي. ځنې رسنۍ چې مثلا د پینا یا د نورو اژانسونو نه ته د خپل خبرونو لپاره داس سرویسونه اغستې چې هغه سکیور وي، هغه په دې خاطر باندې چې هر میاشت هغه د لپاره پیسې ورکولي هغه بند کړي دي، هغه اپلیکیشن یې وس نشته. یا مثلا د لایف نشراتو د لپاره هم دغه شانتي پروګرامونه وو. د دې سره جوخت زن نور داسې وسایل چې هغه باندې روزمره لګخ راتللو او هغه لګخ دوی نشو پوره کولی. دغه ټول وسایل او اپلیکیشنونه او دا پروګرامونه دا ټول تړل شوي دي، نو دا هم د فزیکی یا کاري قوې په اساس باندې وستونزه ده، هم دوی ته د معاش د پیدا کولو په اساس باندې وستونزه ده، او هم اکسس لګورته ستونزمن دی په اوسنی مارکیټ کې.
فهیم صاحب مننه. حمیدی صاحب، فهیم صاحب دا جالب شی ته اشاره وکړه چې شوټینګ به څنګه کوي. مثلا کچرته یو تلویزیون په کابل کې وغوړي چې د شهرینه او د پارک تصویر واخلي او د خلکو سره شریک کړي، نو خو خامخه یو څو کلته ممکن دی په دې کیمرا کې راښکاره سي چې هغه خو زیالته او هلته ګرځي، د دې ایډیټ په بیا ډیر ګران نشي او دې ته بیا ګوري چې دا به ایډیټ کوي، او کچرته کیمرا پورته ونیسي بیا به مرغان په ونه کې راښکاري، څه به کوي؟ یعنی حلاره تاسو څه ښکاري؟ حمیدی صاحب، له حمیدی صاحب سره مرابطه قطع شوې ده. فهیم صاحب، د همدې سوال ځواب کله تاسو واخلو؟ له دوی دواړو سره مو رابطه قطع شوې ده، د ټلیفوني رابطه بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو. د تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. د پروګرام موضوع مودا ده چې طالبانو د افغانستان په 13 ولایتونو کې تر اوسه پورې د زیرو شیانو د تصویرونو د خبرېرو مخنیوي کړی دی، او وایي چې دا منع دی چې دا شیان باید خپاره نشي. د دغو اثرات څه دي؟ په تلویزیون خبرونه باندې به تاثیرات څه وي؟ خلک به اطلاعات څنګه ترلاسه کوي؟ خلک به سره هم له دې سره عادت کیږي؟ او آیا دا ممکنه ده؟ اقتصادي اړخونه څه دي؟ همدي صاحب، مخکې ما پوښتنه کوله که بیا ستاسو ټلیفون قطع شو، ما ویل مال مثلا دا فهیم صاحب دې اشاره وکړه چې دا شوټینګ به ډیر ګران شي. مال مثلا که چیرته د کابل په شارینو کې یو تلویزیون غواړي چې د طبیعت یو تصویر واخلی، که کیمرا لاندې کوي هلته خلک ګرځي، که کیمرا پورته کوي په ونه کې به مرغۍ ناستې وي، دا به څرنګه ایډیټ کوي او څرنګه به خپروي؟ بیا هم فکر کوم مشکل لرو. فهیم صاحب، تاسو راسره یاست؟
بلې صاحب.
وبخښه، دا تخنیکی مشکل دی. تاسو هم دې ته ځواب راکړئ چې دا شوټینګ به څنګه کوي.
ما تاسو ته یادونه وکړله، او بخې چې ما د پښتنه هم سم وانه اوریدله، خو زه چې څومره
زه به تکرار کوم، وبخښه.
شارینو د پارک نه څوک ویډیو اخلي او یا مثلا دا غوي شوټینګ کوي څنګه به اخلي؟ ما په خپل تیرو خبرو کې یو لګ شانتي اشاره وکړل ته د کاري قوې د نشټون. اوس په هغه کچه باندې پروفیشنل ژورنالیستان چې په خوا وو، هغه ډول پروفیشنل ژورنالیستان چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي، یعنی واز ریپورټر نه بلکې د کمرې په برخه کې، مثلا د تخنیک په برخه کې، په ډیرو رسنیو کې تاسو خپل د خستاسې د رسنیو د لارې منګورې دلی دي چې وایي هواد پرې خنور هوادونو تتللی دی، اوس په ایگزایل کې ژوند په تبیید کې ژوند کوي. نو اول خوده مسله ده چې ته په خپل پر رسنۍ کې یو پروفیشنل ژورنالیست، یو پروفیشنل کیمرامن، یو پروفیشنل تخنیکی کس ونه لري، دغه شانتي ویډیوګانو اخستل به څومره درته آسان وي او څومره به درته ستونزمن وي؟ نو یو مسله دا ده. دویم دا ده چې رسنۍ وو د مالی بحران په وجه باندې خپل خبرونه محدود کړي دي، هغه نشي کولای چې د یو عادي خبرونه د پاره یا د یو ریپورت د پاره خپل ډیر سټاپ په یو عادي شوټینګ باندې یا په یو شوټینګ باندې وګماري. د بیلګې په ډول کتاسي د یو ټلویزیون د پاره چې هغه مثلا ایواز خبرونه نشروي، خپل د ترانسپورت یو موټر د دې سره ډرایور، خپل یو کیمرامن، د ډرون کیمرا او د غې د پاره تخنیکی دوه کسان او همدارنګ یو ریپورټر، تاسو نیمه ورځ په د کابل په یو برخه کې یا یو ورځ د کابل په یو برخه کې په یو خبرونه مصرفوي، نو ایا دا په پرته د مالی امکاناتو لوجیا یا دا کولای شي ورسنه چې په دې وخت کې چې د کارمندانو تعداد ډیر زیات کم دی، د موټرو شمیر، د ترانسپورت به نهایت زیات کم دی، او همدارنګ خپل د تولید لپاره همکاران ډیر کم دي، څوک کوم رسنه بغاړه کېږي چې هغه د یو تصویر لپاره خپل نور نشراتي سکیجولونه خراب کړي او خپل همکاران په غو برخو کې وګماري؟ نو دا دوه نه برخې لري، هم په مالی لحاظ باندې چې هغه د پاره د بجټ مسله ده، عوام عام د کاری قوې د کموالی او نشوالی په وجه باندې او د دې سره جوخت د پروفیشنل تصویر او تولید او محتوا د اخس او د سب د لپاره چې ما یادونه وکړله د پروفیشنل ژورنالیستانو نشتون چې د کمرې په برخه کې دی تخنیک په برخه کې دی
هیڅ شک نشته چې دا ستونزه خوشته چې د پروفیشنل خلک نشته. حمیدی صاحب سراور، حمیدی صاحب تاسو را سره یاستئ خو فکر کوم مایک مو آف دی. حمیدی صاحب بیا به هڅه وکړو چې تاسو سره رابطه ټینګ کړو ځکه چې سره نه اورو. فهیم صاحب تاسو د هغه ته هم اشاره وکړله چې پروفیشنل خلک نشته، پروفیشنل خود شته خو دا د قضیې دا بل اړخ دی، لیکن یو ټکی ته تر اوسه پورې اشاره وشوله چې تاسو دواړو درنو دې ته اشاره وکړله چې طالبان د دې له خطر چې د بیان ازادي محدود کړي او یې په خپل واک کې واخلي ځکه دغه رقم بندیزونه لګوي. لدی پراته تاسو ته څه ښکاري په دې بندیز کې علتونه څه ښکاري؟
شیبر صاحب د افغانستان د مطبوعاتو په اوسنی وخت کې مطالعه ده خو یو ستونزمنه مسله په دې حساب باندې ده چې موږ په اوسنی افغانستان کې د امارت په نامه یا د امارت اسلامي په نامه د نظام تر چتر لاندې د آزاد مطبوعاتو یو ماډل هم لګي او تجربه کوي، هغه کمزوري که په هر رقم وي، اما دا خپل یو جالب مسله ده. او د دې ترڅنګ د قانون نشټواله دي، مثلا تاسو د امر بالمعروف د ادارې د قانون خبره کوي اما خپل افغانستان کې د وس د پاره اساسي قانون نشته. کله چې د یو ملک اساسي قانون کې یا یو قانون چې ټول خلکو ته د منلو وړ وي که په امارت کې هغه د اسلامي اصولنامې په نامه یا په جمهوریتي نظامونو کې د اسلامي د اساسي قانون په نامه هغه کې لک تر لګ د مطبوعاتو هغه ماډل تعریف کیږي چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې د پخوانی سیستم یا اساسي قانون د ملغا کولو او د نوي د نشټون لامل دغه ماډل نه دی تعریف شوی چې په افغانستان کې اوس د ماډل مطبوعاتو د لپاره زمينه برابر ده. او بل اخره د وشته نظام تعریف د مطبوعاتي نظام نووس چې په افغانستان کې اپلای کیږي څه ده. دویمه مسله کله چې تاسو د غفرایي قوانین د مختلفو وزارتونو ګوري د دې سره جوخت په ټولو هیوادونو کې یو بل قانون دی چې هغه ته فاینل کوډ یا مثلا د افغانستان کې د جزا د کوډ په نوم باندې مشهور قانون په ټولو هیوادونو کې د جزا کوډ وي او دا کوډونه هغه اصول او مقررات چې غینه د ملک په مختلفو برخو کې یا مختلفو اداراتو کې یا مختلفو مسلکونو کې کله تیروتنې رامنځته کیږي د هغه جزا کوډ په اساس باندې د هغه تخطیو پیشبینانی شوی چې هغه کې د اپس مسلې پاغه کې د پیسو د ورکړې مسلې پاغه کې د بندي کې دوه مسلې. زه تاسو ته د بیلګې په ډول باندې ویم، تاسو هم دغه قانون چې ورته یادونه وکړه چې په د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو باندې بندیز لګولې، مثلا دغه په بل فقره کې چې په 14 ماده کې راځي چې په هغه د خزینو په هغه بندیز لګولې، یا مثلا د دریم فصل په 14 ماده کې په اول دویم او دریم فقره کې ځنې نور قوانین راځي چې دا باید ونه شي. نو د یوې شی به د لپاره فکر وکړي چې دا وشي، مثلا یو سړی دا تخطی وکي او رسنۍ دا تخطی وکي، بل اخره به تاسو د کم کوټ په اساس باندې د جزا د کمې ماده په اساس باندې او د کوم اصول په اساس باندې به تاسو هغه ته جزا ورکوي. یعنی یو اساسي مسله دا د افغانستان په مطبوعاتي نظام کې چې تر اوسه زمونږ د مطبوعاتو ماډل نه دی معلوم چې مونږ کوم ډول مطبوعات په افغانستان کې لرو.
د قانون نظام کې فهم شب د قانون تشخو په خپل ځای پدې کې شک نشته چې د قانون تششته، لیکن دلته یو بل لوی ستونزه، مثلا په جوزجان کې هغه باندې چې څوک تصویر اخلي، همدغه خبريال کې په کابل کې تصویر واخلي دلته آزاد دی، د کله کابل جوزجان ته ولاړ شي او د کمره کې تصویر ولې د سروت سره چلند کوي؟
په تدریجي اصول کې د دوی چې دی یوازې دغه نه دی بلکې په نورو ټولو برخو کې دوی په همدغه اصول باندې مخکې روان دي. مثلا تاسو د تصفیه فروسه وګورئ، یوې د اطراف نه شروع شوې ده، د اطراف نه شروع کړ په کابل راټول شو، یا مثلا د خپل اردوګاو د سیستم نه چې بررسیګانې شروع کړلې دا غیزه نه شروع شول په کابل راټول شو. د دوی ټول پروګرامونه په همدغه اصول باندې دي. دوی عموما هغه ولایتونه ټارګټ کوي چې هغه الته د خلکو اکسس کمی او جنجال ډیر نه جوړیږي او دوی به رزلټ ته متوجي کیږي چې بل اخره
نو جنجال خو ته جوړ شوی دی و فهم سب فرزن تازه یوناما سخت انتقاد وکړي دغه تصویرونه مو بندوي
د یوناما انتقادونه نه یوازې په دې برخه کې دي بلکې هغه د هر اقدام په برخه کې چې د آزاد مطبوعاتو یا مثلا د انساني او بشري حقوقو په مخالفت کې کوم موضوع رامنځته کیږي یوناما په هغه کې مداخله کوي اما کتا سي یو ځل باندې دغه اصول د افغانستان په څلور نور ولایتونو د کابل نوروز ته په قندهار کې بندوي عملی کوي یا په ننګرهار کې عملی کوي یا په مزار کې عملی کوي یا په هرات ولایت کې چې هلته د مطبوعاتو شتون وس هم شته دی او هلته سیمه ییزې رسنۍ ډېری دي نو هلته به خبرګون نسبت د زابل په پرتله به نهایت پراخ وي نو دوی دغه اصول د دي او تاسو چې یادونه وکړله مثلا چې کله دغه سی یو ژورنالیست د دې ځنه د زابل ولایت تزیو بیا التا اغیزه کې ویډیو کوي نو تبن دوی باغه د خپل اصول لمخې مونږ خو یو یادونه وړاندې موکړل چې اوس مونږ ته نه معلومیږي چې مونږ مثلا کله چې مونږ د خبريال په توګه د دوی د اصول په مطابق باني البته د آزاد رسنۍ او پینوان نه د دوی د اصول په مطابق باني مونږ یو خطا کې واجی کیګو یا مواجی کیګو مونږ خپل پښبینی نشو کولای چې د کم قانون پاساس باندې موږ سره چلن کیږي یا د کم جزایی کوټ پاساس باندې د کمه مادي د مخالفت په اساس باندې یا د اصول په اساس باندې به موږ باندې جزارم عملی کیږي نو موږ خبري اعلان په دین نه پويږي وس مثلا کده زابل ولایت یو موضوع کور کوي او د کابل نتللې نو وس خبريال په دې څه پويږي چې کدل تدا منې دی او زه یو کم نو په ما باندې به کم اصول وځ کیږي او دغه د پاره به زما اقدامات سي
مننه فهم سب حمیدی صاحب وسراورو
او
وخت سیستم مخکې تخنیکی مشکل و همدغه د قانون د پلي کېدو مسلې ته فهم سه په تفصیل اشاره وکړه لیکن که تاسو نظر هم واخلم دا چې په یو ولایت کې بندیز دی په بل کې نشته بیا په بل ولایت کې بندیز دی بیا په بل کې نشته یو کیمرامین چې کیمرې په وجه باندې ده د په کابل کې یو رقم تصویر اخلي په پروان کې په بل رقم تصویر اخلي او د بل دغه مختلفو قوانینو په یو جغرافي کې څنګه ځان خبروي چې اوس بندیز را ورسید اوس بندیز را ونه رسید
ګوره یو شی باید په یاد ولرو د طالبانو هدف د قوانینو جوړول او د عملی کول نه دي د طالبانو د هدف پر رسنیو د بندیزونو لګول او فضا داسې حالت ته رسول دي چې د رسنیو مسؤلیت خپل وي چې بس موږ نور کار نه کوو دغه کنفیوژن یا د سردرګمی چې کومه جوړیږي دا اصلي هدف دی دا دوی په دې پویږي د عملا قصدن دوی غواړي دغه حالت رامنځته کی ترڅو خبريالان نور اصلا لار ورکړي څو کوم څو نه کوم څنګه د پما بندیز د کپما نه د بندیز زبدلته د جزا سره مخ کیږم د زندان سره مخ کیږم کنه به مخیم یو څوک یواز د یو فیسبوک پوسټ په خاطر اتم نه اشته په زندان کې چې زی پیژنم زموږ د کابل پاتون نه خوانې ماسین څه دی یو څوک بیا مثلا د دینه بار علاوه په مثلا مشاوره کې مستقیم په امرمنین انتقاد کوي هغه تر اوسه زندان کې نه دی یواز مشاوري باندې د کنفیوژن حالت خپل د قصدن هدف هم دا د تاسو و ځد دونه ګډوډ کې دونه خراب کې چې خلک نور په هیڅ شي پوي نشي خلک اصلا تصمیم نیول شي نړیواله ټولنه تصمیم نیول شي په مختلفو ځایونو کې تاسو د دوی په خلاف د نړیواله ټولنې غونډې کې یو هیواد یو ډول معلومات وړاندې کوي اگر احتیاوي ځکه په ولایت کې هغه کار کوي بل هیواد بل ډول معلومات وړاندې کوي اگر احتیاوي ځکه په بل ولایت کې بل ډول کار کوي مثلا جون د خوانځي په اړه کې دینی مدرسې خلاصې دي تر شپږ مثلا زده کړې خلاصې دي نور هرڅه باندې چې کله ورته چې موږ مطلق جون نه دي درس باندې کړی موږ ځنې محدودیتونه وځي کړی درس نه په برخه کې هم داسې د خځو د کار کولو په برخه کې هم داسې د سفر په برخه کې هم داسې د پخوانیو چارواکو د یاد نظام د مسولینو د بخشش په برخه کې هم داسې یو څوک راغواړي یو څوک زندانی کوي یو څوک تروتي کی هر څه هم داسې ګډوډ کنفیوز تر څو حالت هم دوی غواړي د حالت هم داسې ګډوډ وسی تر څو خلک په ځان پوه نشي خلک ونشي
مننه حمید
یو اقدام وکي
مننه په دې خبرونه کې د طالبان واساس رسره نشته چې دوی څه وایي لیکن تر اوسه پورې چې دغه د تصویرونو د بندیدو په برخه کې د زیرو د تصویرونو د بندیدو په برخه که کومه خبره کړی ده هغه دا وایي چې په شرعي حساب باندې دا اجازه نشته چې د خوځنده اشیاء او تصویرونه څوک خبره کړی یا عکسونه واخلي دا موضوع مو د دینی علوم العالم د شریعت او استاد فضل هادي وزین سره شریکه کړی ده د دوی سرګندونې لرو
تاسو دې سره نه یوازې دا یو حلال شی حرام ګرځول کېږي چې دا ډېر نادرست کار دی. یو شی حلال شی مباح شی حلال حرام شی دا یو خبره. بل خبره دا ده چې په دې کې ګڼ شمېر فائدې چې شته اوس خلک دا تصویر دا فلم عکس دا خو اوس دي جرائم پکې توثیق کېږي. په دې باندې کامرې دي چې امنیت پکې خلک امنیت نشي په دې تصویرونو کې. ټول کابل کې مخارونو کې اوس د امنیتي کامرې لګول شوې دي. مثلا همدغه سي خلک په دې کې درسونه وایي، په دې کې خلک تدریس کوي، سیمینارونه کانفرنسونه دا دي. حوادث او جریانات چې هغه کې حوادث چې کې اوس په غزه کې فلسطین کې دا تصویر او دغه فلم نوې خو اوس رسنۍ نوې خو مونږ کوم نه خبرې درو چې هلته څه تیریږي. مثلا همدغه سي نور حوادث په افغانستان کې بل ځای کې. نو هر څه دا ده چې دغه حکم دغه د تصویر د سیر ارزوي لروه د تصاویر منه کول شریعت نه او دین نه او غلط فهم ده. او دا د همدغه او تفره د دې په خوانې د زرو کالو او په خوانې ځینې فتاوا او اختلا غلطه او یو شي په دې کې تطبیقول دي چې غا فتوا في غیر محلي هي دي. یعنی دي شقه په لو په شبا لازم دا چې دا یو 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 یعنی باید دا کارونه شي. دا یو دا یو 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 کښ فهمي ده چې د دین او شریعت نه کېږي. خلک په حرج کې واقع کېږي، په مشکل کې واقع کېږي. هم دولت هم حکومت هم خلکو ته دا یو مشکل رامنځته کوي. اوس خبره پاسپورت دا او تذکره دا اوس تر نور شیان دي. پرته د تصویر نه خو هیڅ نشي کېدی. اوس دا ژوند نشي کېدی.
وزین صاحب عجبو ټکو ته اشاره وکړه، ویل امنیتي کمرو سره به څه کوو، له درسونو سره، له پیشو سره، له غزې له پیشو سره. په دې برخه کې بیا هم حمیدی صاحب ستاسو نظر واخلم، څه به کوي؟ له پاسپورت سره به څوک څه کوي؟ کېدای شي چې څو وخت وروسته نه دغه اوس، یعنی بیا عکس پاسپورت نشته، بیا عکس تذکره نشته، او د امنیتي کمرې په کابل کې تر هر وخت نن سبا زیاتې نصب شوې دي. حمیدی صاحب
بالکل ګوري، همداسې دوی دوګونی چلند دی کنه، چې عام اصطلاح کې ورته موږ منافقت وایو. په ملي تلویزیون کې عکس نه دی حرام، د سراج الدین حقانی وینا نه ده حرامه، د یعقوب وینا نه ده حرامه په تصویر باندې، د دوی د نظامی رجمنت نه ده حرام، د جنمرګو بریدونو په اړه د دوی تبلیغاتي فلمونه نه ده حرام. خو نور تعلیمی او دغه شیانو کې د تصویر کارول حرام دي. د دوی اوس دغه حرام او حلال خو نه ده فیصله شوی. کومک د شریعت د پیدایښت خبرو کو څوار لسو کال تیر شوی دا فیصله شوی دي. او کله تصویر د پیدایښت سره د فتوا خبرو کو تصویرم تقریبا تر یوه نیمه پیړۍ ډېر دي، چې د کامرو تصویر دی او درغه نو مخکې تقریبا همدا زرګونه کال دي چې خلک نقاشي کوي. نو هغه وختو کې دا حرام او حلال تاسو ته چیرته او تاسو دا شلو کالو کې استفاده کول، تاسو دا شلو کالو کې تر دې کار اخستو کل چې تاسو د
حمیدی صاحب بخښي دا خو حلال او حرام خو اوازین سبا اشاره ورته، لیکن آیا عملی دی دا کار؟
نه دی عملی کنه ګوره. عمل دوی په یوازې په هغه ځای کې عملی کوي کوم چې د دوی خلاف وي، کوم چې د دوی په زیان وي. چې د دوی په ګټه وي هغه ځای کې به دوی ته حلال وي او دوی به ترې ګټه اخلي. همداز امنیتي کمرو نصب دوی په افتخار وایي چې موږ زرګون امنیتي کمرې نصب کړې دي. د الکترونیک تذګیرو ویش همداسې، د پاسپورټونو ویش چې دوی ته د دایر دی ول لوی منبع ده، دوی ډېر په افتخار هغه نه استفاده کوي. همداسې په سلګونو زرګونو نورو ځایونو کې چې دوی په ګټه دي هغه نه استفاده کوي. او دوی به هغه ځای کې په خلکو باندې فشار راوړي کوم ځای کې چې د دوی خلاف دی. او هغه هم سل په سلو کې نه وي، ځکه تاسو په خلکو باندې مطلق هر څه نشي بندولای. خو د خلکو د مسلف ساتلو لپاره، د خلکو سره د جنجال لپاره، او په خلکو د فشار او د قدرت د تعمیل دی ویالي په توګه دا مسله به استفاده کوي. یو پدې به خبري روانې وي، او پدې به د بلت بودیجه مصرفيږي.
مننه.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام لوو ترتو په ژوندۍ بڼه.
فهم صاحب، په همدغه برخه کې چې آیا دا ممکنه ده چې دغه بندیزونه عملی شي په داسې شرایط کې مخکې وزین صاحب چې کوم شیانو ته اشاره وکړه، مثلا د پولیسو یو مسول به د امنیتي کمرې تر شا ناست وي، خلک به ګوري، لیکن یو خبریال به بیا تصویر ته نشي کتلی. نو که چېرته د حرام او د حلال خبره وي، دی ولې حرام ته ګوري؟
دا چې څومره امکان لري دا خو هغه ژورنالیستان ته معلومیږي چې هغه په افغانستان کې همدا اوس دستي په ژورنالیستیک برخه کې په کار بوختي او اطلاع رسانی کوي. مونږ د خود سانسوري شاهدان هم یو ژورنالیستان او خپل د نشراتي ادارو مشران چې دی هغه کله چې دغه شنت قوانینو څخه اګاهی تر لاسه کوي هغه پرته د دینه چې اداره ورته مراجعه وکي هغه خپل دغه برخه کې کمپرومایز کوي او هغه کار اصول په ځان باندې وزا کوي. دا چې دوی په جدي ډول باندې نور څو نظر عملی کولای شي یا زر نشي عملی کولای یا د دوی په نورو ادارو کې کومه اداره داسې پیدا کیږي چې په دې برخه باندې به د سر نه کتنه وشي، خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت چې د رسنیو سره د راشي درشي او د کمیسون مسایل د نږدې نه وي او هر ورځ وي. اما دا چې اسلامي اړخ څنګه دی، علماي په اړه باندې خبرې مکړې دي ستاسو په پروګرام کې هم نشر شولو، دا اسلامي اړخ به علماو ته پریدو. اما د رسنیو د پاره یو ډیر غټه صدمه ده، د رسنیو د پاره یو ډیر غټ جنجال جوړې دي شي او رسنۍ به لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې وړاندې یادونه وکړل دې ته خپل مجبور شي چې نور خپل دفترونه غلطه شي د ګوتو په شمیر سپاتې دي خپل دفترونه وتړي، ځکه که تاسو دغه پروګرام دغه فشارونه پر اډوي رسنیو باندې یا په چاپی رسنیو باندې راوړي هغه به تر یو حد کمپرومایز وکي او هغه به په ځانو مني. اما تاسو به د ټلویزیون سره څه کوئ چې په کابل کې الله هم فعالیت کوي او هغه نشرات لري، دا هغه نشراتي سکیجول به څنګه شي سره دی چې هغه د بودیجوي مشکلات سره مخ دي، تاسو دلته مثلا داسې د نورو مشکلات سره مخ کوي او هغه خپل محتوا کمزوري کوي.
مننه فهیم صاحب. دلته یو بل سوال هم ده حمیدی صاحب، مثلا د طالبان او چارواکي بهر تزي نو خو چار چیرته په هر هوایي ډګر کې کښته کیږي، هلته عکسونه اخیستل کیږي، هلته ویډیو اخیستل کیږي، دوی به بیا خپلو خلکو ته څه وایي چې هلته حلال و دلته حرام؟ حمیدی صاحب، حمیدی صاحب
زما ته اورې؟
مایک مو لکه چې زما سوال مو واخ
خبرم ده.
بله،
او زما ستاسو سوال واخ خبرم ده. ګوره دا د تصویر د استفاده او د نشر دون عام دي چې تاسو ورسره دی انسان په هیڅ د یوشتین پیړه دی انسان په هیڅ په هر ځای کې مخی ضرورت ورته لري او دا ضروری ده تاسو عکس اخیستل کیږي، تاسو عکس اخلي د نور خلکو عکسونه اخلي او نور خلک تاسو عکسونه اخلي، تاسو دې مخنیوي نشي کولای. تاسو څنګه کولای شئ داسې قوانین جوړ کړئ چې په هر لحظه په هر شیبه او په هر ځای کې دا بدلیږي را بدلیږي او داغي اصول او اساسات بدلیږي؟ قوانین خود دې د پر جوړیږي چې په عقل په مطلق اکثریت په عین شرایطو کې یو ډول پلی شي. نو که تاسو دا قانون نشي جوړولې دا معنا نه لري، دا په ځان پورې د خلکو خندول دي. او یاد دا چې تاسو کوم بل د هدف لري کوم چې موړان دی ویل چې تاسو غواړئ یوازې خلک مصرف کړي، یوازې خلکو ته وخی چې تاسو هر
څه حمیدی صاحب
تاسو په ضرر
وي چې کولې کچرت بیا هم امغه شرعي برخه تراشو. مثلا په سعودي عربستان کې یو خاص چینل دا په هغه کې یوازې د دینی موضوعات چړل کیشي او د کعبه شریفه او د مدینه منوره ل جماعتونو د منځونو بهیر پکې ښکارا کوي د حج په وختونو کې او په نورو وختونو کې. هغه تصویرونه به هم دوی حتی نس ښکارا کولای شي په مکه مکرمه کې هلته خلک ناست یو انتظار د منځ ته بیا المنس کوي او امام قرات وای. آیا لزان سره فکر کړی ته د چارواکو چې لدی شان سربت سکو لدغه سي موارد سره
خبر ام نه دقیق هم تاسو د کوم مسلې ته اشاره کوي؟ یا خدای دې چې دوی اصلا د ځان سره فکر نه کړي، بس په ذهن کې یو څه راغلي او هغه مدي کوي، هر څوک په هر د هرې خوانه یو ډول فرمان ورکوي، هغه فرمان نشریږي او خلک مصرفيږي. یا خدای دې چې دوی فکر کړي او د دې سره بیا هم دا موارد د دوی د ذهن څخه دونه پورته دي، دوی خپل ذهنونه دونه تړل دي چې دا موارد دوی اصلا ذهن ته نه ورځي. تاسو د حرم د حرمینو مسائل څنګه نشروي؟ او تاسو د دوی خپل هغه د دوی دینی او د فتوا مرکزونه چې لوی دوی چې علما ورته وایي خلیفہ دین محمد او د سنوري دي، هغه یاره ورځ ویډیو جوړوي، یوټیوب چینلونه لري او تصویرونه اخلي او نشروي، خپل دوی ورته کسان استخدام کړي دي لګیا دي په دې باندې کار کوي. تاسو دا غیر سره کوي تر اوسه چې تاسو دغه ګناه کړی د حرام کړی د اجازه څنګه ورکوي؟ ورسته د دین ممکن منه کوي، خو تر اوسه چې تاسو دا حرام کړی د اجازه څنګه ورکوي؟ دا ټول مسائل چې تاسو ورته هیڅ جواب نه لري، یو مسخره حالت راخستې ده او خلک مسلوب دي، تشويش باید ولري.
بله حمیدی صاحب، دا
بخنه غواړم چې د کلمې استفاده کوم، خو زه هم داسې ده.
سعودي عربستان ته اشاره وشوه، د سعودي عربستان په تقریبا لس کال مخکې یو راپور خپور کړ چې په اتیایه ملسیزه کې او د نیوی ملسیزه په لومړیو کې په سعودي عربستان کې د اجازه نه و چې جونې په تلویزیونی پردو باندې راښکاره سي. وای د سعودي عربستان په میلیونونو ډالر په مصری، لبناني او کویټي فلمونو باندې مصرف شوی دی چې په ډیره ګرانه بیه اخیستل چې تلویزیونی خپرونې پی ډکې کې او د اعلانونو له خاطره به دوی نورو عربانو ته ډیر ډیر پیسې ورکولې او په دې راپور کې پښیمانی څرګنده کړې ده. نو بس یعنی هغه بیا هم هغه اقتصادي اړخې دغه اړخونه هم شته. په اخیره کې که چیرته په لنډو باندې فهیم صاحب که ستاسو نظر لومړی واخلم، څه فکر کوئ چې که دغه سشان روان وي آیا د طالبان چې امید لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي
ز فکر کوم دا د رسمیت پیژندلو مسله د نړیوالو د پاره د روستیو د ریزونو نه متفاوت ښکاری، اما د بشری حقوقو مسله د ټولو هیوادونو د پاره یو ده. دا چې څومره په کومو مسایلو کې دوی یو بل سره هوکړې ترسیږي هغه بیل مسله ده، اما د ټولو هیوادونو په برخوردونو کې او هغه سیاسي د ریزونو کې تاسو ګوري هغه د بشری حقوقو او د رسنۍ او د آزادو رسنۍ او څخه د ملاتړ یو اظهار پکې کیږي. او زه فکر کوم دا به د دوی لپاره یو ستونزمنه مسله پر راتلونکي کې هم جوړیږي، او که دوی دغه ډول دریسته دوام ورکړي خصوصا د بشری حقوقو په مسله کې او د رسنۍ په مسله کې چې هغه باندې پابندې نه دي د ګټې په ځای به ورته تاوان ډیر وکړي.
ډیره مننه فهیم صاحب. حمیدی صاحب که ستاسو نظر هم واخلم په لنډو شي وخت نورې جاسبې نه راکړي.
ګوره زه یو خبر وایم، د نړیوالو ټولنې سره تعامل یا وستاسو استخباراتي تعامل چې هغه د استخباراتي لوبه د پاراستا سره یو ځای کیږي هغه بیل خبره ده، یا دا چې تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي که تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي دا سه مسخره قوانين ښکاره ده چې ستونزې جوړوي، که حتی هغه تاسو سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کی په هر ځای کې تاسو باندې تانس کیږي، په هر ځای تاسو باندې خبرې کیږي او تاسو د کور دننه خلکو د تانس او درشخند سره مخې. زما خوردا نور راځي ځم ته درواغ نه وي، طالبان اصلا د بیان آزادۍ او د رسنیو سره مینه نه لري په هر ډول چې وی دی غواړي دا
مننه حمیدی صاحب
معلومات نشر بند شي.
مننه نور وخت اجازه نه راکې بل تاسو ډیره مننه کوم او فهیم صاحب تاسو څخه منندویم.
مننه
لتاسو مننه او زحمت شي بر اجازه اخلم.
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دغه گردش دی دنیا دا چے تیرے گنا پدے خپ کن مکوی خدای را پخ کرے دا یاد بات پشانے دس تیرے گنا نادا نالم تگورا چن پوئے گنا چرتا فلک داس تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئی گنا دنیا تے بات پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تگورا چین پوئے گنا دنیا تے چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا
یاد چرخ فلک داس تاوی گنا لشوار کڑونا وارلو گنا بندگان سے کوی لارے پر خدت خلق و نزان بچوی باویل پیدای نکے ارچے تزان شرم وی گنائے دیڑکڑے دے شرم دلے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادان عالم تکو را چین پوئے گنا چرخ فلک داس تاوے گنا اول شیوار کرونا